په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د فاټا قبایلی مشرانو پارلماني غړو د روانې میاشتې په 14 منټه اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت زلزله د پلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي دي. په ترکی کې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلماني ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د قبایلي سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې بشپړه سمنېټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. تېر ورځ د خیبر قبایلي سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډه کې ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل د دې غونډې مقصد د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئینی بدلون په اړه د هغه ترمیمي بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول وو چې د پارلمان په سیکریټریټ کې جمع کړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دلدلې د پلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي دي چې د یادې صوبې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني غړي امجد علي په دې اړه تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د دې شهر ډسټرکټ د ډي سي انډر. نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه باقاعده خباقاعده د بینک تر طرفه نیشنل بینک نه به غوته چې کومه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي چینټ او پټوار والے دي تحصیل والے. نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغه ته باقاعده د هغه په اکاونټ باندې شي د پیسې دي.
د تیرې میاشتې په شپږویشتمه نیټه راغلې دردلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې د پلي او پسونو کسان یې وجلي او جوبل کړي وو. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون د ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې وستایلې او هغه د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 90% رایو لشمیرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د یو کم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند هم دی د ترکی د پارلمان له 1550 خپلې کړي چې د یو ګوندیز حکومت د ولو لپاره کافی دي. د کوردستان د خلکو د ډیموکراټیک ګوند پلویانو چې په پارلمان کې د سوکو د ترلاسه کولو لپاره لازمی په سلو کې لس رایې ګټلې د انتخاباتو نتایج نا امیده کوونکي بللي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لوړ پوري چارواکي ګوانتر شابوفسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستو اعلان یې کړی و پرون د شپږتیا کالو په عمر کې مړ شو. د شابوفسکي مېرمنې ارینا شابوفسکي د جرمني خبري اجانس ډي پی ای ته وویل نوموړي پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. ګوانتر شابوفسکي د ختیځ جرمني د کمیونست ګوند سیاسي بیورو غړی و. د 1991 کال د نومبر په 9 نیټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو. د تیرې میاشتې په 1.5 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غوړېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تېر ورځ وویل چې دغه الوتکه په هوا کې ماته شوه او بیا یې ملبه په 40 مربع کیلومتره علاقه کې خوره شوه. خود یاتوی چې دا ویل به د وخت مخکې خبروي چې د الوتکې درا غورځېدو تر شا څه وجوهات وو. د الوتکې د تیر میاشتې په 18 نیټه د مصر د شرم الشیخ سیمینار روسی ښار سنت پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر د سینایي جزیرې د العریش ښار په حسنا کلي کې را پریوته. په دغه الوتکه کې سواره ټول 212 مسافر د دې پیښې له امله ووژل شول. اسلامی دولت وسوال ډله داوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکي سره د یو خپل یو ملګري وجلې دي چې د دغې ډلې پر ضد مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا نن په یو خپور شوي بیان کې داوه شوې ده چې دوی د تیرې میاشتې په 13 نیټه د ترکی په سان العرفه سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی. د شامي فعالانو د سارنې د ډلې ویان وایي چې د دغو دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تیرې میاشتې په 13 نیټه وموندل. دغه ویان زیاته کړه چې د دې نه مخکې هم د دوی فعالان په شام کې دننه وجلې شوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ملک نه بهر د دوی کوم یو فعال ووجلې شو. وروستۍ خبر دا چې د ولسمشر الهام علیوف د نوي آذربایجان حاکم ګوند د آذربایجان په پرونو انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. په یورپ کې د سارنې تر ټولو لوی سازمان همداراز د آذربایجان اپوزیشن ګوندونو د دې ټاکنو نه بایکاټ کړی دی، خو له دې سره سره د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر کاندیدانو په انفرادي توګه د ټاکنو کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د آذربایجان د حکومت لخوا د مخالفانو ځپل دوام لري، اټکل کېده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به الهام علیوف وي. د اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر انتخاباتي پالیسو انتقاد کوو او ویل یي چې علیوف ته په ټلویزیونونو کې د کمپاین لپاره ویډیا وخت ورکول کیږي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسو به زموږ د همکار احمد الله نه ووري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 105.13 روپۍ اخستل کیږي او 105.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.50 روپۍ او 114 روپۍ. یو پاوند 1.75 روپۍ او 112.13 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.15 روپۍ او 23.85 روپۍ. یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.95 روپۍ. یو افغاني 1.20 روپۍ او 1.15 روپۍ. او 2.83 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات دریش، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه پرون د خیبر اجنسۍ په جمرود کې وستره غونډه وشوه چې ویناوالوی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو د خبرې حمایت وکړ.
منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کړې ده. ارزینه موږ ته د تسلی بخش جواب ملو شوې ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې یو شمېر زلزله ځپلې سیمو ته مرستې رسول پیل کړي دي. په داسې کې د کورم ایجنسۍ د صدې بازار یو دوکاندار وایي چې حکومت دې د دوی کاروبارونو ته د اوختو زیانونو د پوره کولو غم هم خوري.
دوکانو ته هم رسېدلی دی، سروې کې واچولی شي او هغه ته د خپله معاوضه سوره مناسب وي هغه وشي.
او پښتون ملت پال سیاستوال محمد افضل خان لالا پرون مازیګر په سواد کې دغه په پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مشر وایي چې د دې باوري دی چې پښتانه به د خان لالا مبارزه پر مخ وړي.
ان شاء الله دا کمی خبرې چې دوی کولې دا د پښتون قوم ضرورت دی او یقینا پښتني میندې به داسې بچي پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
د مشال مرکه ونیس پروګرام هم اوري هله دا له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موجود پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه بحثونه لتیری وي. مدیر رئیس ګرم شوی دی. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقوقو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې وینوال وویل چې دوی د اف سی آر قانون د لمنځه وړلو غوښتونکي دي او د طرفدار دي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګړې کړل شي. فرهاد شینواره له خیبره رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د خیبر جنسای نه د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړه کړې شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شو د قومي اسمبلی غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړی شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه یې وکړه. په دې مهال د کورمی جنسینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري په خپله وینا کې وویل
صوبی قسم کې دلو نه تاته فائدې شته، نقصانات نشته، څوک یې تا جرګه ختم کیږي وقت دی ملکن پختانه دی فاٹا نا پاٹا شیوی دی چی تخوی جرگا ختم نشو، رسم خی ختم نشو، رواج ختم نشو.
د دغه غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاٹا سیاسی اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
منګه د هر قومی مشر سا او د مذهبي مشر سا ډیسکس کلی چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کلی ده. آیا دی کې د دې ملک، د دې ولس، د دې خاورې یا د قبایلو د مستقبل نقصان شتا؟ نو زما رونو ارزینه مونږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوی دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوی غونډې کوربا او د فاټا پارلیماني لیډر شاجی ګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
او زمواري قبایله ده ټولو کبیې چې نظم دغه شان دی په زلالت کې وخت روم زنم دغه شان دی غلام خو بیا ټیپ دو او کبیې چې نه زا هم دغه شان دی حقوق غړم چې څنګه نورو پاکستانیانو دی نو بیا راو چا څه د خپل حق لا.
د دغه غونډې په اخر کې قبایلی وکیل او قانون پوه اجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نن دی جلسه دا خبره ثابت کړله چې زه خدا غړم چې د نن نه کم دی نه په فاټا کې سی آر ختم، پولیټیکل ایڈمنستریشن ان شاء الله ختم دی. په 14 تاریخ باندې به یو عظیم الشانه قبایلی قافله روانيږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخ ته بکینی او غوی خپل حق واړي.
یاد دی وی چې سمو د مخ کې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلی سیمو ځنې قومي مشران د دغه بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د صوبې د 200 زلزله ځپلو ضلعو له خلکو سره د مرستې په موخه 3 ارب روپۍ بیلې کړې دي. د صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي وایي چې په ټولو متاثره شوو ضلعو کې پر خلکو د مرستو ویشلو لپاره ځایونه ټاکل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر د 26 زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ اغېزمنې کړې دي. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت ویلی چې زلزله ځپلو 200 زلو لپاره 3 ارب روپۍ امدادي پنګه جاری کړې ده چې زلزلي انتظامیه په لاس به په دغه اغېزمنو کې ویشلی شي. دوی چې پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپله معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغه پنګې ورکولو لپاره په هر اغېزمنه شوې ضلعه کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځای نه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کېږي.
3 ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي نو هغې کې پخپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بل ورځ ان شاء الله زخمیان ته په دې هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی، چا پارشل ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی. ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی مونږ د خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلع انتظامیه سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه څرګنده کړه چې رپنګي او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غدې یو کمیټي جوړه شي د ډی سي هر ډسټرکټ د ډی سي انډر. نو انشاءالله هغې کښې به کمیټي هغه باقاعده خباقاعده د بینک د طرفه نیشنل بینک نه به هغو ته چیکونه ملوېږي او ډیټا چې کومه ده نو هغه مونږ کلکټ کوو. زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے. نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغو ته باقاعده د هغو په اکاؤنټ باندې چې ده پیسې دي.
د پامل ده چې د تېر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د پېښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغې اغېزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه به د مړه شویو کسانو خپلو خپلوانو ته شپږ لکه روپۍ، ژوبل لپاره دوه لکه روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم دوه لکه روپو اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت اوږه په اوږه یو بل سره مرستې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت وایي په کورم ایجنسی کې د وروستۍ زلزلې د ځپلو کورنیو د دقیق شمیر معلومولو ورته بیا د مرستو رسولو په هدف یوه سروې پیل کړې ده. د رپورټونو تر مخه په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمیر دوکانونو او مارکیټونو ته هم زیانونه اوښتي دي. دوکانداران غوښتنه کوي چې له دوی سره دې هم حکومت مرسته وکړي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
په کورم ایجنسی کې زلزلې متاثره کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یوه سروې شروع شوې ده. پولیټیکل انتظامیه تر مخه د هفتې ورځې نه شروع شوې دغه سروې کې تر اوسه د لسو نه زیات کورونه داسې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی. انتظامي چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو ته وایي په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت د درېیمې نېټې پورې جاري وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
دا ایلډر سایډ نه یو نمائندی زمونږ د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن سایډ نه ځای ما زمونږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ مونږ سره د ایف سی نمائنده راسته دی صوبیدار صاحب. نو فی الحال چې کوم کورونه دی خو کچه دی. نو ماشاء الله لکه یو لاکھ کې به بالکل پارشل به کیږي، دو لاکھ به دو لاکھ کې به کم کمپلیټ دیا به کیږي.
فضل رحمان په نامه د منځنی کور مې یو ځای کس مشال رډیو ته وایي څلورشتم اکتوبر د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره څه امداد شوی دی. دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه دي رسېدلي. نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې خو زموږ په علاقې کې شروع شو خو لږه لیټ شروع سنٹرل گروم کی خاص کر فڑا چمکنی کی پا تابے کی کڑے دے پا بازو کی کڑے دے پوی داری کی کڑے دے پا کمل بازو کی کڑے دے پا مختلف مخرانے کی کڑے دے پا ٹولا لپو کی کرونا لکا زیاد تر خراب شئی دے ملک را ڈیمانڈ بیا کہو پوچھے چکم کرونا فوج شئی دا گوید دو برا سروی وکرش
پا دے سروی کی حقا کسان شامل ندی چی دا چا دکانونا او یا مارکیٹونو تا نقصان رسی دلے دے. وزیر حاجی پناما دا سادی سیمی یو دکاندار مشال لڈیو پلار دا حکومت غختن اوکڑا چی دوی سر دے هم رستو شی
حکومت اعلان کړی چې څو کوټې غورځېدلې وي څو غورځېدلې وي دا څو دي شوي او ته موږ مرسته کوو. خو ما ته دا رسېدلې چې یاره دا دوکانو ته هغه نه کېږي دوکانو ته هم تک هغه رسېدلی دی سروې کې واچولی شي او هغه ته د خپل معاوضه سوره مناسب وي هغه ویش کړي.
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وایي پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کومو ته زلزلې نقصان رسولی دی.
فی الحال خو موږ سره لکه هاوسز والا کومه سروې ده هغه ده. نو انشاءالله چې څنګه حکومت څه پالیسي جوړه کړي د شاپس باره کې هغې باندې به موږ عمل درآمد کوو. خو فی الحال هغه موږ په ریکارډ راوستي دي هغې کې موږ رپورټس ایف آی آر ډی ایس آر وغیرہ کړي دي په ریکارډ هم راوستي دي چې برانه څه پالیسي جوړه شي انشاءالله هغې ته به ملاویږي برانه چې پالیسي جوړه شي.
اکتوبر په څلورویشتمې نېټې په کورما کې زلزلې خلکو ته سخت مالي تاوانونه اړولي دي. معلوماتو تر مخه په سیمه کې د راغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوي دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورما ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نومیالی پښتون سیاستوال افضل خان للا پرون مازیګر د سواد په بره د رشخېله کې د هغه په پلانۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشران او د خان لالا د سیاسي مبارزې ملګري موجود وو. نوموړی هم پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړل. د ده عمر یو کم اتیا کاله و. نن د هغه د فاتحې مراسم د هغه په اجره کې ترسره کیږي. تفصیل نیاز احمد خان څخه اورو.
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو بشمول په زرګونو خلقو ګډون وکړو. افضل خان لالا خپل کلی درشخیله کې خاورو ته وسپارل شو. د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل:
دلته د قومي سیاسي اختیار لپاره جدوجهد کوو، په دې لار کې د جیلونو هم تیر کړي دي، ستړي هم کړي دي، چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري. انشاءالله دا کمې خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې، دا د پښتون کام ضرورت دی، او یقینا پښتنې میندې به داسې بچی پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامی مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه ایډوکیټ وای:
زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي، د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو، چې همیش دپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز دپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي:
یو ډېره لویه خلا پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم به خبره کوله، په ولس کې د یو احترام و، نو د خبرې ته به د قدر په نظر باندې کتل کېدو. نو بل څوک داسې زه فوري طور نه یم چې هغه د ازي وخت یقین چې دا ډېره زیاته خلا د خدای پاک ته جنت ورکړي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډیر مینناک انسان و، او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولی دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډیره لویه خلا پیدا شوه، دا نه چې یوازې زموږ د کوړمۍ یا زموږ د خاندان، خو زما په خیال چې ټول پښتنو، ځکه چې ټول پښتنو آواز کوو، ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو. بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې، نو وایي چې ما ته کارځی نه وروسته خبرو ده وخوې، ما چې زه کوربه یم، زه به د کوربه په حیثیت خبرې کوم. چونکې د ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله چې پښتون قام
د افضل خان لالا یو نمسی چې د پیشې په لحاظ سره ډاکټره ده، وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډېر ضروري ګڼلو او د پښتنو جینکو په تعلیم یې ډېر زور ورکوو.
خان بابا د ماشومانو سره، زنانو سره، او کوم چې د کور مشرانو، د هر چا سره یو بیل رشته وه. د هغو د تعلیم باندې، اسپیشلی په جینکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی. کله چې هغو په جرمني کې وو، په هر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر وروسته یو، زمونږ ماشومان، زمونږ لوڼه ډېر زیاتې وروسته دي، د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي.
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تاثیر مټې بره درشخېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده، چې ورته په ډېر ګڼ شمېره سره خلق ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د افغانستان د ننګرهار فرنګیانو کلموال هم د افضل خان لالا په مړینه غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په همدغه اړه له سوتنو سره خبرې کړې دي، او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلې ده.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ، او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي، ځکه هغه لوی شخصیتو چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي، همدغه شان نشریات یې لرل او کتابونه یې چاپ کړي دي. د هغه ژوند ډیر ابعاد درلودل، او په خپل چاپیریال کې ډیر سره نغښتي وو چې دا د فرهنګ د دایرې نه بیرون نه و، د سیاست نه بیرون نه و، او د اجتماعیت نه بیرون نه و، ځکه دا یو جرګمار شخصیت و، او دا یو قومي لیډر و. ډیر لوی لوی مؤسسات د په وجود کې راټولو. نو زه فکر کوم داسې یو څیره او داسې یو شخصیت بیا موږ دریغه کتر ډیره پورې ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داوود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړې، او په دې لاره کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوي و. لر و بر پښتانه د ده په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي دپاره نیمه پیړۍ هلې ځلې کړې دي، هڅې یې کړې دي. په دې لاره کې د بندیزونو، ستونزو، کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلې. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې د ستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري، د ده ارمانونه ژوندي وساتي، او د دل لپاره هغه څه چې په کار دي هغه څه مبارزه وکړي.
افغان انزورګر حمدالله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر له لارې مبارزه کوي، د افضل خان لالا مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
افضل خان لالا یو د هغه پښتنو مشرانو چې د بادشاه خان بابا سره هغه د ځوانۍ نه لکه په مبارزه کې شامل و، د عدم تشدد، د پښتون د تعلیم، د خیر ښېګڼې، د ولسونو د یو ځای کولو. افضل خان لالا تشه به ډېره په مشکله ډکه شي، ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون د منفي لوري ته روان دی. زموږ دپاره دا یو غټ چیلنج دی، خاص کر د پښتنو دپاره، چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه، پښتون خان په څو برخو ویشل شو. د دغه وجود د راټولولو دپاره هغه نستړی کیدونکي هلې ځلې وکړي، هغه فکر مونږ ته پریښی دی.
افضل خان لالا په 1906 میلادي کال په سوات کې زیږیدلی و، او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د 90 کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
خپل پلو غړی چې نور
ور باندې خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو اوریدونکو، په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ ځینې ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره یو څه اندازه مرسته وکړي. د پښتو ژبې دغه نومیالی سندرغاړې وږمه اوسمهال د پیښور په یو روغتون کې بستر ده. د افغان کونسلګرۍ پلاوی دا څرګندونې په روغتون کې د وږمې د لیدنې پر مهال کړي. له پیښوره زموږ همکار زبی شفق رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې وږمه له تېرې سیمو د رئیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډي ریډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وږمه چې لاره د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسېدونکي ده، شاوخوا 23 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او بری پښتونخوا کې زرګونه مینوال پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان قونسلګرۍ یو پلاوی چې تېره ورځ د وږمې پښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په قونسلګرۍ کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره درای شم، خو لږ څه دغه په مخکېنۍ زلزله نو بعدې خبرې پیدا شوه چې دغه موضوع یې لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعات و فرهنګ وزیر ده، د هغه ماته وویل چې مخته دې ته به ځي، دې نه به پښتنه کوي او دی به وعده کوي چې موږ په راتلونکي اصول د کیبه د سبب موږ هغه لازم برسي چې ورته په نظر کې نیول شوې ده، د دې باور کل شي او د دې په علاج کې ولاګول شي.
په خیبر پښتونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسف زیبی د افغانستان او خیبر پښتونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیوي لپاره د لاغوی سره د اړتیا پر مهال لازمي مرستې وکړي.
په دغه حالتونو کې دواړه لرو بر پښتنو ته، خصوصا دواړه حکومتونو ته، دا په کار ده چې د دغه هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي، د هغې د باید پښتنه وشي، مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او وی ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دې راغلل او دې راغلل موږ له دې عزت راکړو او زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطر، د خپل جال او جلال د خاطر افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی. به ایله لرم چې ما سره څنګه دې راغلل، ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه، دغه شان به انشاءالله په ژوند کې په نورو موکوم زموږ تپوس کوي.
د یادونه وړ ده چې سندرغاړې وږمې څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ناروغتیا پر مهال د یو څو سندرغاړو پرته چا پوښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو یې بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور له وزارت ته شکایت کاوه چې لا یې هم د وږمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
د تاریخ پاڼه
سر باندې
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې با دازې وینټر کیپټل چې هو نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی
په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوریدونکو د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناسته کوي. تېره ورځ د خیبر قبایلی سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډه کې دا پریکړه وشوه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دلدلې د پلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي دي چې د یادې سیمې په 2 درلو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د ترکی ودری ادم احمد داود اوغلو پرون ته تر سره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې وستایلې او هغه د خپل ګوند بریا ورس وبلله. په سلو کې د 90% رایو لښمنه ورستو د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د سکم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لړ پوري چارواکي ګوان تر شابوفسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو پرانستو اعلان یې کړی و پرون د شپږتیا کالو په عمر کې مړ شو. د تیری میاشتې په 1 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورېدو په پلټنو کې شامل یو لړ پوري روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې تر سرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. اسلامی دولت وسلواله له داوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکو سره د خپل یو ملګری وجلې چې دغه ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یادې ډلې له خوا نن په یو خبر شوی بیان کې داوه شوې ده چې دوی د تیری میاشتې په 1 نیټه د ترکی په سان العرف سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی. د ولسمشر الهام الیوف د نوی آذربایجان حاکم ګوند د آذربایجان په پرونو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر اوري د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناورو.
وحدت رسپانې خپل اداریه په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. رسپانې لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې انخطو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوړل شوي دي. رسپانې لیکي چې 3 میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړې ګړې د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړې ګړې کمې پیښې رامنځته شوې، دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به پخپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو دراتونکو پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتی تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنگ ورسپانې خپل اداریا په ملک کې د پېټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت د خالی په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پېټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 1.15 روپۍ لیټر په سر اضافه وکړه. ورسپانه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پېټرولو نرخ اوچت کړي، خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورس په ورس اضافه روانه ده. نو حکومت په قامي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پېټرولو نرخ اوچت کړي. ورسپانه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دي او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. نو حکومت لا پکار دی چې په ولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې څو واره کمی وکړې شو، خو ولس ته هیڅ خاص ګټه اونر رسیدا. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورسپانه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپل ګامونو ګټې عام ولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي، دې سره سره صنعتونو ته ورکړې شوی مراعات دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دې ولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ٹائمز رسپانې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې. بل پلو د امریکا غږ پر وپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوذ موضوع راغستل شوی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د خلیج ټایمز رسپانې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي د څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړي. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یوه ګډ تربیتي پروګرام پایغونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې یې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی آسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغانستان او منځنی آسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغه ستونزو خبر دی چې د افراطی ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
په یو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان په کې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگټن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوی چې د یو خپلواک او سولیز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی، او زیاتوی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یوه هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره همدراز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته جواب ورکول دي، او د بل خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې تم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویل دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نخې نخانی هم خودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخاوني سي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستان ای ڈی ایکسپریس ٹریبیون ورسپانې یو لیکنه وايي پاکستان او چین له کاشغره تر گوادر پورې د اقتصادي لارې د امنیت لپاره پر یو جامع او تفصیلي منصوبه بندي سلا شوي، چې په ترڅ کې به د 3000 کیلومتر اوږدې د غلارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتي کارکونکو پر دندو ګمارل کیږي. د دې لیکنې مهمې برخې له منور شاور.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورسپانا د پاکستان د یو امنیتی چارواکي د خلیلی کې چین او پاکستان 13 میاشت د وی غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتی پلان سلا شوې چې تر مخه به د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتی اهلکار پر ځای کول کیږي، چې دا راز د خواوشا 200 او لس لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورسپانه لیکي چې په دې امنیتی ګامونو کې بعد چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړه د دورستي امنیتی پلان نه ډیر مطمئن دی. ورسپانه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتی ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لارې په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کیږي. دا راځي وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کیږي، او دا چې د دې ټولې امنیتی منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورسپانه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړي چې د چین نه ورغلي ټول کارکونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختی کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجستر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکي د نوم نه خودلو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجستریشن د لارې به په هیواد کې ټول امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي، ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري، او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. دا ساتر سره د جماعت اسلامي مرکزی امیر محترم سراج الحق صاحب ناستي هغه ملمدي هغه د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی دی. دا سات د خیبر پختونخوا نه سینټ کې هم د خپل ګوند نمائندګي کوي. سراج صاحب یو جهان مننه چې دغه وخت مو مشال ریډیو ته ورکو. تاسو په زلزلہ زپل سیمو کې هم ګرځیدې. تاسو ګوند خدمت فاؤنڈیشن د دغه زپل خلکو د پاره سکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زلزلہ د الله پاک یو ډیر لوی امتحان دی. دغه چا د پاره امتحان دی چې پدې کې یا مړ شو او یا زخمیان شو یا بے کور شو. دغه د پاره امتحان دی چې کوم بچ پاتې شو. د خدمت خدای رضا کار او زمونږ د جماعت اسلامي ورکر زمونږ منسٹران زمونږ ناظمین کونسلران دا خو د 15,000 نه زیات تعداد کې پدې ریلیف کار کې او د خدمت په کار کې مصروف دي. او دا وخت منګه دا ټول علاقه په دریو زونونو کې تقسیمه کړې ده او خپل منسٹران عمل ته لیږلي دي چې هلته کې مستقل خیمه واړی او هلته کې وخت تیر کړي او د خلکو ستونزې د کمولو لپاره اسانتیاں را پیدا کړي. دا وخت تقریبا 15 کروڑ روپو سامان الخدمت د ټینټونو په صورت کې بسترو په صورت کې د خیمو په صورت کې او د کمبلو په صورت کې دوایانو په صورت کې او د خوراکي موادو په صورت کې خلکو ته رسول دي او سب په لار باندې پایپ لاین کړي او د 10 کروڑ روپو مونږ نور اندازه لګو چې دا به ان شاء الله تعالی مونږ را جمع کړې شو په خپل ورونو به خرج کړې شو. دین علاوه مونږ مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دواړو حکومتونو دې په شریکه د خلکو د دوباره آبادۍ لپاره کارو کی. دا د سیاست وخت نه دی. دا د مفاداتو د حاصلولو وخت نه دی. دا نمبر جوړولو وخت نه دی. دا خالص ته خدمت وخت دی. په خدمت کې مقابله پکار ده. مونږ د خپل وطن د خواخوږو نه مطالبه کوو چې د کوم کورونه د کوم مالونه او د کوم بچی روغ الله پاتې کړی دي چې هغه د خپل سر صدقې استعمال کړي او په دې ستونزو کې د ډیرونو سره تعاونو امداد کوم کوي.
په دې وخت کې تاسو کوم ځایونو ته لاړې او کوم ځای ته تلو او اراده لرئ کوم کار؟
اوس خو زه باجوړ ته روانه ما ماسپخین مونډه ته روانه ما سب او ماسوتن بیا تملګره کېما او بیا سبا واړی او بر دیر ته زما او بیا ملکن جنسی ته او سواد ته د ټولو علاقو ته زموږ تلو پروګرامونه دی شډول هم ورکړی دی او خپلو کارکنانو ته او د غذایي مرکزونو ته اطلاعات کړي دي.
تاسو د باجوړ خبرو کا کوګورو نو په رسنو کې بیا د خیبر پښتونخوا د چترال د شانګلې دغلته ټول خلک لاړه. باجوړ کبالی سیمه الته بدبختینه سوکنه دي تلې. نو دا یو فرق نه محسوسوي چې دغه کبالی سیمه کوم دغه زلزلوم په دغه شدت راغلی وو ولته
باجوړ کې هم ډیر کورونا زموږ د شمیر مطابق 6000 کورونا د وران شوی دی. جزوی او مکمل تبا شوی دی. دا شان مړیم شوی دی. زخمیانم شوی دی. او زمونږه د جماعت اسلامي الته کې هان رشید صاحب سردار خان صاحب او نور چې کوم زمونږه دوستان دي دا مونږه لګلې دي کلی په کلی باندې ګرځي ډیټا را جمع کړي دا سروې کړي دا هر سوچ د صدر پاکستان یا د وزیر اعظم د تلو خبره ده. نو خو تاسو دا غوینه پښتنه کولای شئ. بهرل زمون کارکوند او په فیلډ کې او د خلکو چنو ته او د خلکو دیوالونو ته ولاړ دي او د خلکو غم کې شریک دي.
سراشب تاسو د ګوند د منشور د پالیسۍ په کله به خبر وکړو. دا سات د کبالی سیمو د پاره یو بل رول لیکيږي په قومي اسمبلی کې چې دغه سیمه د خیبر پښتونخوا سره شامل شي. تاسو د ګوند څه غوښتنه ده؟ څه پالیسۍ ده په دغه باندې څه ویل غواړئ؟
مونږ د اسلام آباد نه یا د پیښور نه د قبایلی سیمو مبارک یو حل پاغي باندې نه ورتپو او زموږ موقف دا دی چې کومه خوخه د قبایلی عوامو ده هم هغه باندې ورسره مونږ متفق یو. خو دا اوس په قبایلی سیمو کې چې څومره سیاسي جماعتونه دي هغه په دې خبر راضي شوي دي چې مونږ ته د فاټا په ځای باندې د پاټا سټیټس راکړی شي. یعنی د صوبې لاندې د شی اوسنګ چې ملکنډ ویژن اله تعلق دی چې هلته قانون هم شته او هلته جرګه هم شته رسم و رواج هم شته. دغه شان د غوی د پاره مطالبه ده. دا خلکو مطالبه ده چې مونږ ته دغه شان حیثیت راکړی شي. اوس دا وخت نوی نسل دی د قبایلي علاقو. پخوانی قانون دا و چې کلی به قومونو ساتل لارې به قومونو ساتلې او کچرته ګړبړ بو شو نو غ قوم یا غ کله به زموارو اوس نو ما شومان زمون سکولونه کې سبق وای کالجونو کې سبق وای او غ نور قومونو سره سیالي کوي نو څوکیداری کول حفاظت کول یا د فوج کار دی یا د پولیسو کار دی یا د سرکاري ادارو کار دی دغه شناغي وای چې زمون سره د پاکستان شناختی کارت دی د پاکستان پاسپورت دی نو بیا ولې مونږ ته د پاکستان د عام شهریانو غونډه ټول حقوق او مراعات نه میلاو او مونږ ته په یو خاص ترګ کتلې کیږي چې دا خطرناک خلک دی او بین الاقوامي پروپاګاندا هم دا ده چې دا قبایل دهشتګردي اوس د هغې مطالبه دا ده چې مونږ نه دهشتګردي یو نه جګړه لو یو مونږ هم یو پرامن مهذب تعلیم یافته او خوشحاله قوم جوړېدل غواړو او هغې طرف ته تلل غواړو نو په دې قومي اسمبلی کې چې کوم بل پیش کړی دی ما په دویم تاریخ باندې د سلام مشورې او جرګې دپاره د ټولو سیاسي جماعتونو او د قبایلي علاقو کې د موجود سیاسي جماعتونو جرګه دا په اسلام آباد کې راغوښتې ده په اسلام آباد هوټل کې او په هغه کې تقریبا اکثر سیاسي جماعتونو مشران به موجود دي ایم این ایس به موجود دي سینیټر به موجود دي او موږ په خپلو کې سلا کو او په مشوره سره بیا یو نظام مونږه د خوښولو کوشش کو
ځین خلک دا وایي چې دا ځان له ځانګړي صوبه شي یا دغه تل دی ایجنسی کونسل دغه شي په دغه تاسو به خبره کوي
کته ته علمي نو د پاکستان کې چې د وسایلو کوم تقسیم کیږي نه د پیسو تقسیم چې کیږي په مرکزی سطح باندې دا د آبادۍ په سطح باندې کیږي او دا وخت سلور 50% هغه پنجاب ته پیسې ملاويږي مونږ ته صرف 12.6% په بنیاد باندې زمونږ د آبادۍ په بنیاد پیسې ملاويږي 3% د سن دوړي او 6% د بلوچستان وړي نو که چرته د خیبر پختونخوا او د قبایلي علاقو آبادی یو شي نو زمونږ د تعداد به 40% ته ورسیږي نو دغه شان په مرکزی فند کې به د دې علاقې لپاره یو ډیر لوی فند وصول او دغه ګټه یقیني شي په دې وخت کې خو څنګه چې غریبي ده او محرومی ده نو که موجوده سیستم هم دغه شان د غریبي او محرومی به زمونږ روانه نو په دې بنیاد باندې د ځان له صوبې مطالبه په یو وخت کې زمونږ خپل تصور او زه د دې ډېر لوی قائلم چې ځان له صوبه په کار ده خو اوس چې مونږ د دوی د جغرافیایي محلي حقوق کتله نو که پېښورې دارالخلافه کې نو بیا خو مقصد حل نشو او که باجوړې دارالخلافه جوړې نو د وزیرستان او د کرم خلک هلته تلو ته به تیار نشي او که وزیرستان دارالخلافه جوړې نو بیا د باجوړو د مومن خلکو ته بګران شي د دې لپاره یو نیچرل مرکز هم پېښور دی د ټولو لپاره یو شان دی خو دا ټول تجاویز زما تجاویز دي دا زما فیصله نه ده او موږ په قبایلي عوامو باندې خپله یو خبره نه ورته پو او چې اوس هغې په خپله مطالبه کړې ده چې موږ د صوبې سره ټل کوي او موږ ته ټول هغه مراعات راکړي کوم چې د اسلام آباد او د کراچۍ او د لاهور او د کوټې او د پېښور خاریانو ته ورکوي نو موږ د هغوی ته د مراعاتو د ورکولو د دې موقف ملګرتیا کوو
بیا ځینې خلک قبایلي مشران ملکان د دې مخالفت کوي
دا غیب سره دي څوک مخالفت کوي نو دا خو یو جمهوریت معاشره ده هر چاته دا غي حق اصل خپل رائے باور کوي نه دغه د پاره خو ما دا آل پارټي جرګره غوښتل ده چې ټول مرکزی مشران وي هغه کې به افتاب احمد خان شیرپاو سمون خبره کړی د اسمندیار خان صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب محمود خان چکزئی صاحب دغه شان د اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب سره چودری شجاعت سره د ټولو مشرانو سره خبرې روانې دي خبرې شوې دي او په شریکه و مونږ په یو موقع پدریږو
سینیټر صاحب تاسو د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی د خزانه وزیر هم پاتې شوی نن سبا د چینا پاک اکنامیک کوریډور خبره کیږي دغه د رادارۍ خبره کیږي وایي چې د خیبر پختونخوا ځینې برخې ته محرومه کړې دي په دغه اکله ستاسو د پارټۍ سم موقف دی
مونږ دا منصوبه ډېر کلک او پټینګ باندې تاییدو مونږ د دې مرسته کوو دا زمونږ د خیبر پختونخوا او د ټول پاکستان لپاره د خوشحالۍ یو منصوبه ده او د $640 یو ډېره لویه منصوبه ده اما تر څو چې دا خبره ده چې ملاکنډ ډویژن او قبایلي سیمه هم د دې نه مستفید کړی شي دا زمونږ پرون دا زمونږ تجویز ده پرون ما په دې عقل باندې د منصوبې د وفاقي منستر حسن اقبال صاحب سره تفصیلي خبره وکړه نو تجاویز مونږ لرو خو به اجتماعي مونږ د دې منصوبې کلک حامیان یو
ځینې ګوندونه چې وایي چې دې کې تبدیلی شوې ده لکه زور روډ چې بدل شوې دی
اصلا ځینې ګوندونه ضرور د تور لګی چې دا لاین بدل شوې ده او دا کرخه هغه نه ده پاتې شوې خو پرون مادیگر ما تا وفاقی منسٹر حسن اقبال پخپل بیا ٹیلیفونو کو او بیا پدے خبر باندھے ما تا یقین دہانی راکڑا چمنگا روٹ نہ دے بدل کڑے
پا خیبر پختونخوا کی ستاسو گند دا پاکستان تحریک انصاف سرا اطلافی گند ملگتیا لری سمرا مطمئن ہے دا صوبائی حکومت دا کارکردگی نا
اصل اطمینان خو زمانہ دے آغا دا عوامو دے او دے اصلی پتہ خورا روان الیکشن کے بلگی چھ خلق مطمئن دے او کا مطمئن نہ دے آغا با یوم الحسابی من کوشش کو چھ کم محکمی منگ تاوالا شویری چھ آغا پا دیانت سا صداقت سر وچلو او خو نمونی قائم کو باقی مشترکہ حکومت چلول یقیناً یو ډیر لوی کار دے خدا دے وسه پوره روان دے او کوشش کو چې دیانت او امانت او صداقت سره دا ټول گاڑے په مخ کې باندې منزل ته رسیږي نو ډیر کارونه شیم دی ډیر کارونه پاتیم دی بہرحال کزه خپل نظر وایم زمون خره ټولو مسلو حل پدې پاکستان کې د اسلامي نظام دی او اسلامي نظام او شریعت والا را دی چې په مرکزی حکومت کې او په مرکز کې زمونږه اختیار ګوتل راش
دا ولی کیږي چې کامی وطن پټه زکه بیا را چې هغه ستاسو د جماعت اسلامي نه وزیر اعلی صاحب ته شکایت او داغي د مخنیوي لپاره کامی وطن پټه بیا را له حکومت کې شامل شو داغي دا شامل دل خو به تاسو ته مسلې نه پیدا کړي
نو موږ ته خو چې کوم خبره وزیر اعلی کړي دا غدا ده چې زمونږ خپل پارټي ډیره منظم نه ده او قانون سازي کې موږ ته مشکلات دي او پیسلو کې راته مشکلات دي زکه چې کله د فیصله وخراشي نو خپل داغه د وینا مطابق زمون خلک باز اوقاتو کې صحیح ملګرتیا نه کوي نو داغه ټینشن نه د وته د پاره او یو کنسنسس او د اتفاق رائے پیدا کولو د پاره دا وی د وینا مطابق مونږه قومي وطن پارټي د ځان سره غسته ده نو دا د غي وضاحت ده
خو بیا کو ګورو دغه دوه وزیران د کمی وطن پټه په دې تور اوخ کیو چې هغه په اداري فساد یا کرپشن کې ککړو نو دغه بسنګ صفای ورکوي تاسو هم د حکومت یې سه
دا خو هغه کې دې شې یو بل سره صفای کړی او یو بل به مطمئن کړي په دې وجه باغې په خپل کې دا پیسې لکړي لکه دا خو ګران کارو خپل د آفتاب شیرپاو صاحب د پټه د پارم دوباره حکومت ته راتلل او یو ډیر ګران کارو دا پی ٹی آئی دا پارا غوی دوباره دا ملګرتیا کې دا غستل لپاره خو کې دې شي دا باغوی یو بل مطمئن کړي نو په دې وجه باندې یو بل بیا غاړه په غاړه ورغلی دي
غوی دا وی چې د جماعت اسلامي شپږ ایم پی ای دی یا غړي دی په صوبایي سملې کې او بیا درې وزارتونه دي تاسو را اهم وزارتونه دي او دې سره وزه دا مهم چې تاسو یو غړي پاسې وي د دې نه خو هغه سفر سوګند نه پورته کړی په غیر تاسو وایي
زمونږ پی کے 95 کې الیکشن ګټل خو بیا موږ باندې الیکشن کمیشن دا اعتراض او کچھ دلته زنانو ووټ نه استعمال کړي او په هغه وجه باندې دا غي نوټیفیکیشن دوسا پورې نه کړي خو بهرحال الیکشن کمیشن چې دا فیصله وکړه چې دای به حلف نه چتای نو شپږم میاشت چې علاقه د خپل ممبرینه محروم ساتل دا او زموږ ترقی گاڑے پځای ودرولې ده نو هغه خو اسلام آباد کې نه ستیاغې تر خپل پیسو د زور پته نه لګي خو یو غریب علاقه د خپل منبر نه محرومه کړی ده زموږ امید ده چې نن با زمونږه عدالت مونږ ته خپل حق راکړي
سره چې تاسو وخت ډیر قیمتي دي تاسو زلزلہ زپل سیمو ته زه د ولس سره همدردی خای خو کده ماته وی چې د کلاباغ د ایشو بیا راو چته شوی ده تاسو د ګوند په یو خپل موقف راغلی دي سو ویل غواړي چې دغه منصوبه
ګوره د کلاباغ ډېر مو سیاسي مسله ده او یو خبر هغه وخت کې سنجیده غسل کیږي چې د غیر لپاره وفاقي حکومت بجټ کې پیسې کړي نو نه ورله په بجټ کې پیسې خو دې دا نه څه پیسې له شوې دا مس اخباري خبره اترې دي اوس وخت دیکا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا مونږ چې کله پوښی چې حکومت واقعي سه اقدام کوي نو بیا په خبره کو اوس نو حکومت اقدام کوي نو ورله پیسې خو دې له شوې دا نه پیسې کنسنسس شوې دې الریډي یو مسالې په باره کې د سند او د بلوچستان او د خیبر پختونخوا سملې قراردادونه پاس کړی دي مشترکه فیصله کړی دي زما دا خیال نه دی چې مرکزی حکومت په دومره لوی ریسک والی
تاسو مطلب چې ځینې ګوندونه په دې سیاست کوي کا په پنجاب کې د په خیبر
زما دا خیال دی بالکل یو سیاست په خلک کوي ځکه چې ډیر داسې خلک دی چې په جنوبی پنجاب کې د کالاباغ ډیم خبره کوي بیا چې په خور ته راشي بیا په نه کوي نو دا د سیاست لپاره خلک استعمالوي په حقیقت کې د دې هیڅ وجود نشته
سینیٹر صاحب تاسو خپل ورځ د مولانا فضل الرحمن سره ملو شوی جمعیت الاسلام مشر سره او دا خبره کیږي چې دغه مذهبي ګوندونه یو ځل بیا یو کیږي یو اتحاد جوړي سوال غواړي
کدا ستاخره نه کوشچنی نو مولانا فضل الرحمن صاحب سره واقعي زمونږه تفصیلی ملاقات شو د سیمه پښتون زمانه خبرې کړې وي خاص کر د قبایلی علاقو په مسلو باندې خبرې کړې وي په آل پارٹی کانفرنس باندې خبرې کړې وي دغه شان په نور وفاق کې چې کومې مسلې را پیښې دي په هغې باندې خبرې کړې وي خو د دینی جماعتونو د یو بل ته ورنږدې کېدل دا د قوم په خیر کې دي او د دوی د یو بل سره لرې کېدل د دین دپاره هم نقصان دی د پاکستان دپاره هم نقصان دی نو زما خو د پخوانه دا کوشش دی چې ټول دینی جماعتونه د یو بل سره یو وي او په یو پیج باندې په یو موقف باندې او دوی چې کله یو وي نو دا د ټول نه لوی طاقت دی بیا
مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان مننه
مهرباني
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.